ستړي مسي وخت د ګرمي پولیس په جسوینن د خالی ورځ د 2015 کال د جون 14 مده زابل هکا کال او سره عالم مند مو د مشال ریډو د نن ورځې په د نحسه تخبرونو په یو بل خبري کړي کی هر کله کو هله د سیروخ تو او مشال بیاست په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به یې سره رااله مومن ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلې دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکا له ګوانتانامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی او د خبرونو تفصیل د پاکستان په خامی سملې کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په انفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې پرون سملې ته په خپل وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجي ګل افریدی ویل چې په خامی مالیاتی کمیشن کې ټول صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محروم دي نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې په دې کې د قبایلي سیمو خیال په سمتوګه نه دی ساتل شوی همدارز له باجوړ ایجنسی سره تر لونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د باجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د باجټ ګټه قبایلي ولس ته نه رسیږي دا په خبره په قبایلي ولس تعلیمي ادارو سپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کولو لپاره دا وار په باجټ کې شاوخوا 40 روپۍ خودل شوې دي پر دې سربېره حکومت وایي 40 روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالي لګوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفاف توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي بلخو د پاکستان د کونو چارو پاخي وزیر چودري سرلی خان پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسی جوړ کړل شي
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید او ایم چتا محل په پاکستان کې گنش مرخي او نیک نام بهرنی خیریه مؤسسه همشته زه په دې لړ کې نړیوال خیریه مؤسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ پاکستان کې هغه مؤسسو ته هر کله وایو چې ښه کار کوي خو دوی باید د پاکستان قانون درناوی وکړي او خپل دایره په خېونه باسي
یا دی بی چې د تیر زرت پورځو پاکستان حکومت د مشمانو د خیر خګړې نړیوالې ادارې سیو دی چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړو د تورن یو لړ وټړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې پاکستان زد فعالیتونه کوي د مسعود طالبان یو کمانډان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وجل شوې دي د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشرل ټویل دي چې د طالبانو امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه خطه یو اونې مخ کې شوی چې پکې و نور مشکوکه وسلوال هم جوړل شوې دي سرچینو مشرل ټویل دي چې د پیخه هغه وخت را مخ ته شو کله چې د شمی مسعود په مشرۍ څ باندې 25 طالبانو د رواني میشتې پاتمه د سویلي وزیرستان په لداسیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټا بریډ وکړ لدی وروسته امنیتی سرتیرو د پیخي زید د توپ په یو غولې و د غلو چې پکې یا طالب قومندان او ملګری وجل شو سرچینو د حملی چې د دوان خو ترمنس په دغن خطه کې یو لس امنیتی سرتیری وجل شوی دی شای مسعود د لدا ډیویژن د طالبانو امیر وو پاکستان حکومت د پر سر 2 کروڑ روپۍ اخو دی په د خبر ایجنسی د بخنه غوړم په کوټه کې خروالیانو یا د بلیاتی حکومت چرمنانو دړکه کړي کچېرې صوبای حکومت دوی ته د پرمختیاي کارون لپاره بودیجه نه ورکوي نو دوی په ګډه استعفا ورکړي پر په کوټه کې له مشال ډوسر په خپل خبرو کې د بلوچستان صوبې خروالیانو ویل چې صوبای حکومت دوی ته اختیارات او فندونه نه ورکوي چې لوجې دوی هیڅ قسمه پرمختیاي کارونه نشي کولې د کوټه یو خروال ډاکټر کریم الله مشال رتویل
کار کوون سرکان روډونه امارتونو جوړوان دا زموږ کار دی، بلدیاتی ادارو کار دی، لیکن بدبختانه توګه نالی ایم ایم پی جوړی، ایم این اے جوړی، فلانام کې فلانام کې.
د بلوچستان صوبې د بلدیاتو وزیر ویلي دی چې حکومت د یادو ستونزو د حل کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د په خبره د اسمبلۍ ځینې غړي او لوړ رتبه افسران په دې لړ کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینوړ سیمه کې د معلومه کسانو په ډزو وژل شوی. ښاغلي نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دی چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلخو پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څرګندې ویلي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولت الله الدین پرون مشر ته ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاد کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفین څخه د اوربن غوښتنه کړې. امریکا له ګوندنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقل کولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر اوباما د متنازع ګوندنامو زندان د بندولو په اړه دغه وروستی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت ته پینټاګان ویلي دی چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څبان د یوې لسیزې راهیسې قید وو. په دې قیدیانو کې یو اماد عبدالله حسن دی چې د 2005 کال راهیسې د لوږې پارسال وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل پروانه کړي کې دا ریپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلای شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي، چې دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا وخت د سرشتي او اغه فاندنګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده.
عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا اعتراض کړی چې په راتلونکي مالی بجټ کال مالی بجټ کې اقتصادي راهداري په لټ کې له خیبر پښتونخوا تیرېدونکي لارې ته لږ او د پنجاب لارې ته زیاتې پیسې ایښودل شوې دي. او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستنوي، خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم د مصره چکن واده شوي وي چکن هغه کم کورونه وران شوي هغه 4,00,000 روپۍ څو پور چکن دی کم واده شوي او هغه واده چکن تر اوسه پورې نیو کس لم نه ملو شوي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. په قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو استازو غوښتنه کړې ده چې د نورو سبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټاته هم برخه ورکړي. سی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی د غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا خو به له صبح جوړ کړي سي یا بیا دی په خبر پښتونخوا کې زم سي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکړي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په ان اف سی اوارد کې د ټولو سبو لپاره چې کوم دی برخه یې خوده شوې ده، خو په دې کې د قبایلی سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان اف سی اوارد کې هم د قبایلی سیمو د قبایلی خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره یې سکی خوده شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپږم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو. دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د اغو کې نور چا خبري وکړه؟
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا و چې یو حکم خلک بجټ جوړی نو هغه ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلک او په کم حالت کې ژوند تیری. نو دغه رنګ اغي د لیول میپ او جبانه چې کم بجټ جوړ کی د هغه फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو د سره به دوه شي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په کمی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-15,000 ماشومان چې کم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان اسپیتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دینو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
زما سخیلو چې د بجټ په اړه باندې معلومات راکول د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړو موضوع راپورته کړی و خو هم دغه د بجټ سره تړلی یو بل رپورټ لرو د پاکستان پارلمان له هم د راتلونکي کال د مالی بجټ چارج اخلي او په نهال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی پرون په پېښور کې په تیرو څلورو کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه په دې کې سیاسي ګوندونه او کارپوهانو هم برخه واخیسته تفصیل له پېښوره جلاند یوسفزی راکوي
The Center for Governance and Public Accountability Program Manager Malik Masood Mashal Radio ته ویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 سلورو کالو بجټونو ته سیډنی ځکتنه کړې ده چې تر سرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمتوګه په کار نه راولي
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زمونږ ایت ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکړي خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر د 13 سلور کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 15% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده
څوره عجیب خبره چې دا صوبا روان کانډر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته موږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته موږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي روڈوں روان اسپتالوں روان اسکولوں روان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی ہوچے کم موجودہ وسائل دی آیا آغا ولنی استعمال ایک دردی نا اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا
تحریک انصاف لخوا دا صوبائی سملے غڑے او دا وزیر اعلی مشیر فضل الہی وائی چرا دوی حکومت دا بیزای فنڈون خرچ کولو پر زی دا نظام پس امولو کار پیل کڑے دے
زمونگا مخی حکومتونو کم بجٹونا چھے کم استعمال کردی اللہ رکوسی روڈونا سکولونو آغا اکثر چیدین پا کاغذونو کے آغا شو کردی نن مونگ دا سے کانونا پاس کلا کا استاسو آٹی آئی ہوکا تا رائٹ ٹو انفارمیشن یا نور گورا مونگا دے عوام تا یو سی پلیٹ فارم بار کولو دا پارا سرگرم یو دا پارا چھے دے عوام دا حق سو حسب نکڑش
پام دیوی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 450 ارب روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د حکومت به گوادر ته مخصوصه حیثیت ورکوي او دا به پېښور تورخم او چمن کندهار له لارو له منځنۍ اشیا سره نښلوي دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو پاکولو د پلانټ د پرانستې پر مهال کړې ویل کېږي چې دا د دې هېواد د تیلو پاکولو تر ټولو لوی پلانټ دی او دا نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت ویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو بیا به همدا له منځنۍ منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې د ده په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي. له گوادره تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پیل شوي دي. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل سوی، دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي جوړه کړي. د بشري حقونو ادارو د حکومت ګام غندلی دی. امریکا په دې اندېښنه ښکاره کړې ده او د حکومت د بشري حقوقو تنظیم ویلي دی چې د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار لا نور هم سخت کړی دی. ګلایاس رپورټ لري.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلې دي. نوموړي ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو. اصل کې د 1300 کالو راسه پاکستان کې د خپل خوخې د ازادې پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز به د سزا بیته او قانون دلته کار کوي. خو دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنی این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته وکوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره څه ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړې نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر خیګړې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یعنی د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیګړې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه رسي. ظاهره خبره چې د شګن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې کوم دی چې فارن اکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره دا افیکټیو او دلته کې کوم لکه دغه سیکٹر کې کوم خلک انوال دي کوم والنتیر زم پکې شته نو هغه ته بنه به ډېر زیات اثرات د اوسې درځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډن ادارې مشال لري ته په رالیګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولې دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړې دي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستاني استخباراتي چارواکو خپل وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو او بخشي د ډیر اسمد خان د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمد خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو پر هفته په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلی. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځنمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا دې هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې هوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پلازمېنه کوټې د بلدیاتو چیرمین یا ښاروال دړکه ورکوي که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دوی پر ضد عدالت ته لاړ شي. دا خبره ډاکټر کلیم الله مشال ریډیو ته کړې ده چې تفصیل یې نیاز مسخر راکوي.
د کوټې ښاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون، سړکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټ پورې د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه د آئین یو آرټیکل دی 141A، دا انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو اس طرح کار کرن سوزی دا لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی جوڑی ایم این اے جوڑی فلانام کے فلانام کے
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیادہ کڑا
چی مجھ میں نو خوش نو تے برنا کہ پرسے تکلیف ہوئی لیرہ کوئے زون ست پر مزر آوزا ما خوی بل خپل کار کو پاگے کلا گیا ناس دے لکا پاکر چیز نین کہے چیز پلانا ایشو ما دلوش پیسے راک اللہ کہ دا پیسے خزمہ دی ما دا پیسے زمہ دی دا ستانے دی دا ڈیولپمنٹ پیسے دا زمہ دا دا ستانے دی
دا کوٹی دویم شاروال یا ڈپٹی میئر یونس بلوس پتغ اڑا ویل
ڈاکٹر صاحب پر سربراہی باندھا داگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ راہو گشتی یا مندل تسلا ہو کہ بھائی آیا دا خونو ربڑ اسٹیمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹس ہوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دے 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے
خوبل خواہ دا بلوچستان حکومت دا شاروالی یا بلدیات و محکمے وزیر سردار مصطفی خان ترین بیوائی چی صوبائی حکومت دا ستونزی حل لپارا لگیا دی مگر دا بخبرا لوڑ رتبہ افسران او زینی دا اسمبلی غڑی پا دا غلط کی خندو ندی نوموڑی زیادہ کڑا
دا وان چې دا اختیار چې دی ولاړ شي وزیر اعلام دغه خوښ نه ده او دغه اراده ده لیکن افسر شاهي چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبای اسمبلی څن ممبران چې دی هغه د دې پاک نه چونکه هلته کدا پیسې کاټیږي هلته د دې شیر کمیږي
خود کوټی شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزي نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول خو به موږ پر دې باندې دباو اچو که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا ولیله کړو چې ته یې پوهېږئ ستاسې انتظامیه پوهېږي موږ د منځه وباسو
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالۍ ټولټاکنې تر سره ورسولې خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي
نیاز مسخیل د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیر مده وسوه چې خپلې سیمې ته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو حکومت هیر کړي او هلته پرمختیا کارونه لانه دي کړي دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کې کورونه سوځول شوي خو حکومت وایي د دوی ستونزو ته د دوی ستونزې د دوی د لومړی ترجیح ته چې حل کړي د فرحت شینواری رپورټ اورو
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی د دوی پوینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوی او تعلیمی ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري په دې حق لا د تیرا میدان سیمې او تن نورخیل پرې د مشال ریډیو توای
مو دا عرض کوو چې مو د غالوکا سروې وشي کم کورونه پکې ویرون شوي دي کم سرکونه پکې نشته رای د بجلی نظام پکې نشته رای د اوبو نظام کې خراب شوی رای او سرکونه پکې برابر شي وسره چې کوم ورو کم سکولونه دي سکولونه پکې خراب شوي دي د سکولونو بندوبست هم وشي
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پردی وای
په پورا وادي تیرا کې چکن اسپاتول بالکل چکن دا نشته رای کم د مسره چکن وادي شوی وي چکن دا کم کورونه ویرون شو هغه 4 لاکھ روپے فکر چکن دا کم وادا شوی
تجارتی کریانی دکون نو د چا د سپیر پارت وو هتا دا چې وو د 2000 دکون نو نو دا غي سره واده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نو نه مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته
خو بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر ایجنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمته بحال کړي او ستونزې هوارې کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره
نظر وی چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوجو کده دی زندگی د چا عام رواج د قانون لاندې شي دی کس اکنامیک اکټیویټي بند شوی د چا هغه خلاص شي دی کس سکولونه هسپتالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړی شي اور سره دلته وران چکم کورونه دي د خلکو د هغه سروې ان شاء الله په یو کمیټه صورت کې هغه به هم شروع کیږي
یا د دی وی چې په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسله والی ډلې او حکومت پلوه وسله والی ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
نولسمې بجې سوي دي. سره رااله محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سی ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جګل افریدی ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي. همداراز له بجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهابالدین خان بیا پر دې مقویل قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو د چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي. دا وروسته له هغو چې د تېر زیارت په ورځ پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبانو یو قومندان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مشرۍ ویل چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې اووه نور مشکوک وسلوال جوبل شوي دي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی پران کړل شوي کورونا هسپتالونه بازارونه دي بیا ورله جوړ کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنې شوی دی. اسرار علامه محمد دوست خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسیو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو لا نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې تیره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 223 ارب روپۍ په غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولی شي. درې مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند با اثر شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. درجه زیاتوي چې یو طرفته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو لپاره لومبه ګام هم نه لري پورته کړی شوی. چې اوس د هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دی چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او دې لړکې دی واضحه پالیسی جوړ کړي او هغې کې دی د هیڅ چا مخ ملازه و نه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومان لپاره د کارکونکو نړیوالی ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځم به پورز په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړي او کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړي چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنوي چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنوي چارو د وزارت د چارواکو لخوا لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکو درلود چې ټول پاکستانی وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 160 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خبر شوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کال کار کړی دی او تیر کال هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خبره شوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث شوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 10 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري ایجنټس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون لنه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم زورول کیږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وای د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خطر پخوا ډیر خراب شوی دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روسي مبارک په میاست کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څوونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې موږ وښو چې باید جنگجو او همدارنګه دولت نو مخنه وښو چې د شلم قانون کې صورت یې د امکانات پر اساس چې باید شلم حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د مولوی شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ور مور سوري هم د دولت طرف ته وایي دی او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دی د تنظیم طرف نه دی. د دې پیغام دی ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین ورته پکې نه سره ګورې دا د هغه پورې تعلق.
مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بے ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پایل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ورسپانې وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی ایران په افغانستان کې طالبان ته وسلې او مالي مرستې ورکوي. د مقالې لیکونکي په خبره که څه هم طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کارولی، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخکې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ورسپانه وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نوم یو طالب قومندان له خلیلی کې چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانۍ مرستندوی ته ورځي، څوک چې دوی ته د میاشتې پر سر 580 ډالر تنخوا ورکوي. د ده په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالي مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځنې غړي یې بیا په واقع راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2014 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلی دی چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. یو چارواکی وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره ولې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکی وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاصه توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه کړي، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون را نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لکه څنګه چې مو واورېدل چې وال سټریټ جرنل ورسپانې رپورټ ورکړی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په اړه احمد شیبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي احساس سانګزي سره خبرې کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغو سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې په افغانستان کې یوازنه څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي کم مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي که څه هم ایران او طالبان هم خید نه لري. خود دا واقعیت ده چې په تیرو کلونو کې په ظلم دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تیره بیا سپای پاسداران طالبانو سره مرسته کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامول لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرسته کوي او د دې له خاطر مرسته کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي محارب قواوی وتلي دي او نور قواوی هم ټاکل شوی چې په لند راتلونکو کې له افغانستان ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې به سباته تلمن وهی کچرته دا خبر رښتیا؟
ایران په مجموع کې غواړي یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه افغانستان وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري، امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې
کچرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي. آیا د ایران هغه ورځ نه ورپیا دی چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد تخپل ځواکونه استولې و ټول ایران سره جګړه وکړي، کچرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیس کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟ ګوري
که تاسو پام کړئ ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډیر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونو لري دي، مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته ده نو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، ګرچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي، خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډېر نورو ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نورې حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس څنګه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللې ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د ایسوسیټډ پریس خبري اجانس خبریال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه دا رپورټ تیار کړی چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده $168 میلیون لګول شوی دی. د ازادي رادیو د معلوماتو لمخه په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوی ودانۍ چې د کابل په سړک کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګمبته 4.5 متره لوړ ده 2500 کارکوونکي ځای شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلې شي او یو اډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایږي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکی وسایلو $3.3 میلیون لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاډ سیمونایټ چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
مدرسې پوسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
ما
مدارس باید یو کنترول لاندی چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامی ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده. مجلې ته یو خبریال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خوروونکو موادو پر ضد د کاروای کولو او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځه وړلو په اړه چې د ترګرۍ په ضد جوړ شوې ملي تګلاره نیشنل اکشن پلان کې کوم هدف ټاکل شوی هغه لا هم ترلاسه شوی نه دی. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو. فارن پالیسی مجلې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ پر یوه دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو. له دې وروسته په ټکسیلا ښار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپانده ولیدل سو. دا شانتېره میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیشې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل سو. مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16 د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت د په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د غټولو شواهد په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري. یو خبریال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې دا نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو حڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکارا کړي. عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو، کورما او رکزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو هڅه ده چې نوي جنګیالي په نورو ډلو کې برتی نسی. مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره سوي دي. د مقالې په خبره لدی وروسته د ترګری پر ضد ملي تګلاره یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو. خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول شو تنظیمونه کتابونه په ښکاره ترلاسه کیږي. د زیاتوي چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل شوې نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوي چې په پلان کې شامل وای چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي خو د دې په وینا لا هم د هدف ترلاسه شوی نه دی. سربیر پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان سیاسي ګوندونو اندېښنې له منځه یوړې خو داسې برېښي چې لا هم د لانجه حل شوی نه ده. نواز شریف ویلو چې لومړی کار به هغه په هغه لار پیلوي چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرې شي. خو د زیارت په ورځ د سینر د خزانه او محصولاتو کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري لپاره په بجټ کې د مختص کړل شوي پیسو باندې اعتراض وسو. دا اعتراض د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور راپورته کړ. له د سرمو مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهداري په اړه کومې خبرې وڅېړل شوې.
هغه کې بنیادی نقطه دا چې موږ ویسټرن کوریډور لپاره چې پرایم منسٹر صاحب چې کوم موږ سره پیکج کړی موږ سره ډیل کړی لوز یې کړی دی آل پارٹی میٹنگ کې فیصله یې کړی دی چې مخکې به کوریډور چلیږي ویسٹرن او ایسٹرن به وروسته چلیږي.
یعنی هغه روډونه چې کوم د خیبر پښتونخوا بلوچستان تیریږي اول به په هغه کار کیږي
اول به هغه کیږي او بیا به بیا وروسته به ایسٹرن کوریډور
پنجاب به کیږي.
د بلوچستان د ایسٹرن کوریډور باندې جو پروس کال نه وروسته جی پی کې پیسې ورکړې وې هغه موږ ورته وکړله ام هغه کوریډور باندې لاندې هغه نوم بدل کړو لاندې نوم نه دی لیکلې او دا لیکلې چې دا دونه پیسې ورکړه دونه پیسې هلته موږ دا زمونږ په حساب باندې ټوټلی 20 بلین روپی چې دی ویسټرن کوریډور ته وکړي هغه هم لا سټڈی لپاره او هغې لپاره مطلب سټڈیو کی جان پرچا
یعنی په اوس دی اوس بجټ کې شل ارب روپی په اوس
بجټ او په ایسټ 260 بلین روپی 260 عرب را ورکری دی ایسن کوریدور تا پورا
یعنی پنجاب پا لاره چی کم دیتا دوستا و شپیتا عرب روپی دی
بلکل اغیطا داده چی دیو اغیطا بلکل لازی آنو میں نزلی کرے تو پروس کال رکھو چائنا پاکستان اکنامک کوریدور لائے نزلی کرے باقی اگر امارا روٹ دے امارا روٹ تا دیو پیسے تو ہوتی اگر دو سٹ عرب دی
نو تاسو تاسو اعتراض څه وکړئ په دې خپل کمیټي کې تاسو دا مسله څنګه راپورته کاو متفق هم څه فیصله وکړو
موږ دا مسله راپورته کوو چې دا بالکل غلط دی او بل پرون بیا موږ سره د شوشو چې سنجار خان خبره کړو سردار ته بیا سردار هغه احسن اقبال صاحب چې دی هغه د موږ کړی کړو چې هغه باندې خیر موږ ته هغه سه بریفنګ ورکړو مې بالکل غلط دی زمانه هم نه ما ته دا وایي چې ما وسټرن لپاره تاسو پیسې څنګه ایسی دي ما ته خو دا پیسې ښکار نه دي تاسو بجټ کې خو نه ښکاري
بیا هغه
روان دی بیا هغه روان دی هغې مونږ دسې لغونې تسلي مسلې دسې دلو هغې ډایرکټر وویل چې دی کې د اسلام آباد چې دی دا غلط پرنټ شوی دی
او الیاس بلور صاحب دا ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې نواز شریف چې کومه وعده کړې وه تاسو تر اوسه په هغه وعده باندې مطمئن نه یاست چې په هغه به پوره پوره عمل وشي
دا هغې وزیران چې دي هغه به ایمانان زه مطمئن نه یم زه ذاتي طور باندې ورباندې مطمئن نه یم
صحیح اوس تاسو اخیری مطالبه څه ده چې څومره پیسې د دې ته مختص کړل شي ودي غربي لارې ته یعنی دا د خیبر پښتونخوا بلوچستان ته
200 بلین بکار دي نه
200 بلین
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو مشال ډیوري او سم یو بل مختلفه موضوع او د به د رواني غړي هورستای ریپورت وي په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یو لتی وروختونو راځي د انسانانو مغز خور د دغه قبیله په اړه تحقیقاتو لسانس پانو سره مرسته کړې چې د لیونی غاوی او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډيري لاسراوړنې ولري دغه په لټونو هم دراز د پارکنسون او ډیمنشیا په نوم نورو امراضو په اړه چې یو ډول مغزي ناروغي دي نظریې راپورته کړې دي تفصیل له فریبا ظاهر اور
په پاپوان نیوګینی کې د فور په نوم د دغه قبیله وګړي د برتانوي ساينس پوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سو موندنې شي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغي په وړاندې چې د لیونی غوي ناروغي ته ورته ده جنټیکي مقاومت لري د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خبره سوی و چې د دود لمخې د خپل مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغز خوړل محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل د جورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکو په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروډز فیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوي ناروغي رامنځته کوي همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي ساینس پوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکنسون اخته کسانو کې ترسره کیږي جان کالنج وایي د دې کاري ټیم اوس پر دې برخې د ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 5.5 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابر ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.